پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. سلام، د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې نیم ساعت خبرونه کې امریکا وایي پر طالبانو به فشارونو ته دوام ورکړي څو هغو خلکو ته د وتلو اجازه ورکړي چې په افغانستان کې د خطر احساس کوي. د فرانسې ولسمشر وایي د جی شل په راتلونکي غونډه کې باید طالبانو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندنې شرایط په ډاګه شي.
د ښځو لپاره انډول حقونه، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له ترهګرو ډلو سره نه همکاري ښایي په دغو شرطونو کې شامل وي.
په کابل کې د نامنیو له پیښو وروسته خلک له طالبانو څخه د تروریستي حملو د مخنیوي غوښتنه کوي.
د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کیږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده.
نور مطالب هم لرو او په 15 دقیقې اونیز بس کې د کابل او دوشنبه ترمنځ د وروستیو ناندریو مسله څېړو.
پخوا هم د منګه ګاونډي هیواد تاجکستان دلته موجود و. په افغانستان کې هر ډول حکومتونه راتلل او تلل، دوی آرام وو. مرمنم دوی غږ پورته کوي.
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سرټکی: د طالبانو د حکومت د پاسپورت اداري ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش: د کابل د عیدګاه جومات مخته د یکشنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په رسمیت پیژندل شرطونه لري. بشپړ خبرونه: د طالبانو د حکومت د پاسپورت ادارې ویلي سر لنن نه د پاسپورتونو په ویش باندې کار پیلوي. دا خبره د یاد ادارې رئیس عالم ګل حقانی نن په کابل کې یو خبری کانفرنس ته وکړه. هغه ویل سمدستی به د هغو 15,000 پاسپورتونو کار خلاصیږي چې مخکې پیسې تحویل شوې دي.
موږ پلان لرو چې اول هغه پاسپورتونه توزیع کو چې بانکي حساب یې خلاص شوی دی، 15,000 په حدود کې دي. نو سبا او بل ورځ په دې باندې موږ کوشش کوو چې دا پاسپورتونه خلاص کو او د پوستي د لارو ټولو ته ولېږو، هغه وصول کی. نو د هفته د ورځې نو وروسته به بیا هغه خلکو پاسپورتونه اجرا کیږي چې چا مخکې نوبت اخستی دی.
حقانی ژمنه وکړه چې د پخوانۍ ادارې د ویش د اندازې 2 چنده، یعنی د ورځې تر 6,000 پاسپورتونه به خلکو ته وویشي. د راپورونو له مخې طالبان غواړي په نویو پاسپورتونو د افغانستان اسلامي امارت نوم هم ولیکي. تر اوسه نه ده معلومه چې نړیوال له دغې نوي پاسپورتونو سره څه ډول چلند کوي. د اسلامي دولت ډلې یادایش: د کابل د عیدګاه جومات مخته یکشنبې ورځې د بمي چاودنې مسؤلیت ومانه. تر هغې حملې 2 ساعته وروسته طالبانو د کابل په خیرخانه کې د داعش ډلې د پټو غړو پر یو مرکز د عملیاتو او د هغه د ویجاړولو خبر ورکړ. داعش ډلې په خپل تبلیغاتي ویبسایټ اعماق کې ویلي، د عیدګاه جومات مخته حمله چې 15 کسان په نتیجه کې ووژل شول، د اسلامي دولت ډلې د یو ځانمرګي بریدګر لخوا شوي. د طالبانو یو ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد تر حملې وروسته ازادي راډیو ته ویلي و چې دا په داعش پورې د تړلو کړیو کار دی. دا په خدا سي وخت وشو چې په جماعت کې د ذبیح الله مجاهد د مور فاتحه روانه و. ازادي رادیو ته غوښتل: د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویلي طالبانو ته باید واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا یې په افغانستان کې د حکومت پر رسمیت پیژندل شرطونه لري. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونې د فرانسې له انټر رادیو سره په یو مرکه کې چې نن خبره شوې کړې دي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي، باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پالو ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. جزئیات به وړاندې واوري. د اروپایي ټولنې د درملو د تنظیم ادارې 13 کلنو او تر دې پوخ عمر کسانو ته د فایزر بایونتیک شرکتونو د کرونا ضد واکسین د تقویتي ډوز ورکولو ته شین څراغ وښود. نن سبا په عادي حالت کې خلکو ته د دې واکسین 2 ډوزونه یا 2 ستنې لګول کیږي. د اروپا د درملو ادارې پرون ویل دغه تقویتي ډوز ښایي د دې ټولنې په غړو هیوادونو کې 13 کلنو یا هم تر دې پوخ عمر کسانو ته تر دویم ډوز لږ تر لږه 6 میاشتې وروسته ولګول شي. دا سپارښتنه وروسته تر دې کیږي چې په ارزونو کې معلومه شوې دریم ستن یا ډوز په هغو کسانو که چه ده تلسو او 15-15 کلونو ترمینز عمرونه لری، ده انتیبادی یا معافیت اندازه خورا زیاده وی. او د فیسبوک اداره وایي د دوی خدمات تر شپږ ساعته پر چاوي ورسته په قسمی ډول برته آنلاین شوي دي. پرون نا وخت په میلیونونو کسان ونه توانیدل د فیسبوک او د دې لوی شبکې اړوند مسنجر، واتس اپ او انستګرام له شبکو خدماتو څخه ګټه واخلي. واتس اپ او نور انستګرام هم د فیسبوک اړوند دي. فیسبوک پرون ویل دا لا معلومه نه ده چې د دوی خدمات به په بشپړ ډول عادي حالت ته ګرځېدو لپاره څومره وخت ونیسي. په کالیفورنیا کې ډیره د شرکت د دې پرچاوي له کبله له خپلو مشترکانو بخښنه غوښته ده. د داون ډیټیکټر په نوم د ویب سایټونو څارونکي ډلې دا پرچاوي تر ټولو لویه بللې ده. د فیسبوک داخلي سیستمونه هم چې د دې ادارې د خپلو کارکوونکو لخوا کارول کېدل له کاره لوېدلي وو چې په دې پرچاوي کې ونډه درلوده. دا خبرونه
خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو پر ویب پانه کتلای شي، ازادي رادیو دات کام او ازادي رادیو دات اورګ. د ازادي رادیو د ویب پانه پته ده. د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې راپورونه خبرو اوریدو ته را سره اوسئ. او د هم لومړی راپور، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی دوی به تر هغه پر طالبانو فشار ته دوام ورکړي چې په افغانستان کې د هغو کسانو لپاره چې د وتلو اراده لري زمينه برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې متحد ایالاتونه د نړۍ له نورو هیوادونو سره د فشارونو ترڅنګ د طالبانو لوري د شویو ژمنو د نه عملي کېدو په تړاو هم په ګډه کار کوي. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې ویلي و چې دوی خپلو کړو ژمنو ته چې دوی پر خپلو کړو ژمنو ولاړ دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واوري.
امریکا وای پر طالبانو به خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. د دې هیواد بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس په یو بیان کې ویلي تر هغه چې طالبان د هغو افغانانو لپاره چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو زمینه برابره نه کړي، دوی به په دې ډلې خپلو فشارونو ته دوام ورکړي. ښاغلي پرایس ویلي دوی د نړۍ له نورو هیوادونو سره په ګډه کار کوي چې په طالبانو په دې شرط فشارونو ته دوام ورکړي چې دوی تر هغې خپلې کړې ژمنې عملي کړي نه وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې له دې وړاندې د دې هیواد د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ مرستیال مایک پینس له فاکس نیوز سره په مرکه کې افغانستان د امریکایانو په وټلو انتقاد کړی دی. خو له دې نیوکه وړاندې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په زلون ویلي چې امریکا په افغانستان کې لس کال وړاندې خپل هدف ته رسیدلې و. هغه څه چې بایدن ورته اشاره کوي ښایي د اسامه بن لادن وژل کېدل وي. موږ هڅه وکړه چې د امریکایي چارواکو دې تازه څرګندونو ته د طالبانو خبرګون هم راواخلو، خو دوی تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. خو طالبانو له دې وړاندې په ټینګار سره ویلي و چې دوی نړیوالو سره کړې ژمنې د دوهې تړون له مخې پوره کړي، هغه نړیوال دي چې له دوی سره یشمنی نه دی عملی کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه پورې به پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي چې د هغو کسانو د وتلو ته زمینه برابروي چې غواړي له افغانستانه ووځي، ځکه ژوند یې په خطر کې دی. یوه سروې ښیي چې د امریکا ډیری وګړي په دې هیواد کې د افغان کډوالو د میشتېدو ملاتړ کوي. دا سروې چې اسوشیټیډ پرس خبري اژانس او د عامه اړیکو یو مرکز تازه ترسره کړې ده، ګډونوالې د امریکایانو افغان همکاران په تیرو شلو کلونو کې د هغو د کار او زیار لپاره ستایلي دي. امریکا لسګونه زره افغانان چې له دوی سره په مستقیم یا غیر مستقیم ډول کار کړی له افغانستانه ایستلي او ژمنه یې کړې چې په امریکا کې د دوی د میشتېدو لپاره هڅه کوي. په دې اړه د سفیو د اسوشیټیډ پرس خبري اژانس د راپور جزئیات سفیو لا ستانکزای اوروي.
ګڼ امریکایان د دې پلویان دي چې د امریکایي ځواکونو افغان همکارانو ته په امریکا کې د هستوګنېدو اسانتیاوې برابرې شي. دا د هغې سروې د راپور سرلیک دی چې د اسوشیټیډ پرس او د عامه اړیکو د څېړنو د مرکز لخوا ترسره شوي. په دې سروې کې راغلي 2% امریکایان وایي د دې پلویان دي چې امریکا تر امنیتي چکونو وروسته هغو خلکو ته چې د افغانستان د جګړې پر مهال له امریکا یا افغان حکومت سره کار کړی د کډوالو حیثیت ورکړل شي. په داسې حال کې چې امریکا کې دننه سیاسي ګوندونو خلک سره جلا کړي، خو هم د جمهوري غوښتونکو او هم د ډیموکراتانو له څلورو برخو درې افغانانو ته د کډوالۍ د حیثیت د ورکولو ننګه کوي. د سروې له مخې یوازې 9% امریکایان د دې چارې مخالفه دي. هغوی چې افغانانو ته د کډوالۍ د اقامې له ورکولو ملاتړ کوي اکثر په دې نظر دي چې دغه افغانانو په سختو شرایطو کې له امریکا سره وګور کړي او اوس په کار ده چې د هغوی لاسنیوی وشي. لدی ډلې یو هم پخوانی پوځي او د جمهوری غختون کې ګوند پلوی انډریو ډیویس دی چې له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره خپل نظر داسې شریک کړي.
Now I just think that they were our allies at one time.
هغه یو وخت زموږ متحدین وو لمر سره امرسته کړي. هغه به خامخا په خطر کې وي. طالبان به مستقیما په غوپ سیګرځي چې لمر سره کار کړي. نو هو زه فکر کوم موږ د دوه خلکو پوره وړي یو.
طالبان لکه چې په افغانستان واکمن شول اعلان وکړ چې ټولو ته د دوی خبره بخنه کړي او په چا باندې کار نه لري. د دوی د مشرتابه لدی ډاټ سره سره په یو شمېر ولایتونو کې د راپورونو په اساس د افغان حکومت د پخوانیو کارکوونکو په تیره هغو چې په امنیتي او قضایي ارګانو کې دندې درلودې د طالبانو له تعقیب ځورونی اوان په ځینو مواردو کې له وژنې سره مخ شوي. له همدې ویرې خلک په دې لټه کې دي چې له افغانستان ووزي. یوه لویه برخه چې غوښتلې ووزي د امریکا د تخلیې د ماموریت پر مهال دا چانس په لاس ورغی، خو ګرن نور لا د خپلو کارونو د اجرا کېدو په تمه شپې سبا کوي. د اسوسییټډ پریس اژانس او د امریکا د سروې یو بل ګډونوال د اریزونا اوسیدونکی او د ډیموکرات ګوند پلوی ادم هوفمن دی. هغه وایي که پناه غوښتونکي دا غواړي چې امریکا کې پاتې شي نو حکومت دې ورته دا زمینه برابره کړي.
migrate if that's what they want.
موږ باید اجازه ورکړو چې راسي پریږدو چې دلته راکړه سي کدا هغه څه به چې دوی غواړي، خاصتا لمړیتوب هغه ته ورکړل سي چې تیر شل کالې خدمت کړي دي. په هیږي موږ باید هغو خلکو ته خدمت وکړو چې زموږ مراقبت یې کړي. همدارنګ موږ باید له کډوالو سره خواخوږي ووسو.
امریکا له کلون رئیس د کډوالۍ د ځنګړو ویزو یا اس آی وی له لارې خپل افغان همکاران اکثر ژباړون کې له افغانستان وایستل، خو لکه چې طالبان د اګست پنځلسمه په کابل واکمن شول د هغو اکثرو افغانانو د وتلو لپاره زمینه برابره شوه چې یا له امریکایانو سره په مستقیم یا غیر مستقیمه توګه د دوی په تمویل شوو پروژو کې کار کاوه. د اګست له نیمایي د خلکو د ایستلو د عملیاتو په بهیر کې امریکا او متحدینو یې له افغانستانه تر یو لکو څلیرویشتو زرو زیات کسان چې پکې اکثر افغانانو وایستل. د دوی لسګونه زره په قطر، متحده عرب اماراتو، جرمنی او ځینو نورو هیوادونو کې په موقتو کمپونو کې ځای پر ځای شوي. امریکا وایي د دغو ټولو خلکو امنیتي چک اپ یا څېړنې کوي او بیا به وروسته امریکا ته د هغوی د لیږد او استوګنولو زمینه برابره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د فرانسې ولسمشر وای طالبانو ته باید دا واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا په افغانستان کې د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري. ایمانوئل ماکرون د ښځو د حقونو په ګډون یو لړ نور مسایل د شرطونو په توګه یاد کړي چې طالبان باید درناوی ورته وکړي. لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی او سرپرسته کابینه اعلان کړي، هیڅ یو هیواد تر اوسه د هغو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې په راتلونکي سرمشریزه کې باید په افغانستان کې د طالبانو په مشرۍ حکومت واضح پیغام ورکړل شي چې د نړیوالو لخوا د حکومت په رسمیت پیژندل شرطونه لري چې دوی باید پوره کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون دغه څرګندونه د فرانسې له انټر رادیو سره په مرکه کې نن خبره شوې کړي. نوموړي ویلي په هغو شرطونو کې چې د طالبانو مخ ته ایښودل کیږي باید د ښځو لپاره انډول حقونه یا مساوات، د بهرنیانو لخوا د بشري فعالیتونو ته اجازه ورکول او له اسلام پاله ترهګرو ډلو سره نه همکاري شامل وي. طالبانو تر اوسه تر شپږم ټولګي پورې نجونو زده کوونکو ته اجازه ورکړې چې ښوونځي ته لاړ شي، خو تر هغه پورته د لوړو زده کړو نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوی دی. طالبانو ویلي چې په دې اړه پر یوې طرحې کار کوي. د دې ترڅنګ د غراز ډېرې مېرمنې په ملکي ادارو کې کار کولو منع کړی شوی دی. ماکرون ویل د په باور نړیوال پر رسمیت پیژندل باید بای ولري او د افغان ښځو وقار او د ښځو او سړو ترمنځ مساوات باید یو له هغو ټکو وي چې موږ پرې ټینګار کوو. د فرانسې ولسمشر د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي قوتونو یا جی شل ډلې سرمشریزه ته په اشاره چې د روانې میاشتې په پای کې به د ایټالیا په پلازمینه روم کې جوړ شي وویل، دوی به په دې سرمشریزه کې د افغانستان په اړه خبري وکړي. د هغه په وینا موږ اروپایان، امریکایان، چین، روسیا، د افریقا لوی قدرتونه، آسیا، پاسیفیک او لاتین امریکا ټول باید د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو لپاره شرطونه کېږدو. مکرون دغه راز ویلی چې دغه شرطونه باید وازی لویدیس قدرتونه د طالبانو مخ ته کې نه دي، بلکې دغه شرطونه باید د سیمه ایزو قدرتونو لپاره هم د منلو وړ وي. هغه قدرتونه چې د پوینا لازم نه ده ارزښتونه په ټولو مسایلو کې د لویدیس له ارزښتونو سره اړخ لګوي. لکه چې طالبانو د تیرې اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیو او له هغې وروسته یې یوه سرپرسته کابینه اعلان کړه، تر اوسه هیڅ یو هیواد هغه په رسمیت نه دی پیژندلې. د طالبانو لخوا په اعلان شوې کابینه کې هیڅ یوه ښځه نشته او اکثره غړي یې د دوی خپل کسان دي چې د کلونو د جګړو تجربې لري. نړیوالو تر اوسه پر دې ډیر ټینګار کړی چې د طالبانو حکومت ټول شمول نه دی او د افغاني ټولنې ټول اړخونه پکې نه دی راغون شوي، خو طالبان وایي دا یوه سرپرسته کابینه ده.
لازادی رادیو غرمنی خبری مجله اوری د خبرونه په دوام کې د نورو راپورونو د اوریدو لپاره را سره اوسې. قدرمن اوریدونکو خود شپه پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې یو ځل بیا په هیواد کې د وارداتو د کموالي په اړه اندېښنه ښیي. دغه خونم راستیال خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل چې د وارداتو کچه چې مخکې په ورځ کې تر 200 کانټینر توکي به له پاکستان او افغانستان ته واردېدل، خو اوس دا کچه 100 کانټینر ته رسیدلې ده. ښاغلی الکوزای د وارداتو د کموالي لامل د بانکونو د ستونزو له امله بولي او وایي چې سوداګر له بانکونو ډېرې پیسې نسی اخیستلای، نو له همدې امله دوی د مالونو د پیر توان نه لري. د هغه په خبره په بازارونو کې لومړني او خوراکي توکي له همدې عمله ګران سوي دي. خاغي الکوزي زیاته کړه کدا ستونزه حل نسی راتلونکي زمي کې به خلک لګاڼو ننګونو سره مخ سي. خاغلی الکوزای وایي خو له افغانستان نه د صادراتو کچه لوړه سوي، په ورځ کې له 500 تر 600 بارونکو موټرو کې قالینې، قیمتي جبرې، تازه میوې او کانونه صادرېږي. په افغانستان کې د بانکونو د وی ام اصل فعالیدو وروسته لا هم عادي حالت نه دی راغلی او خلک او سوداګر نسی کولای په میاس کې له 200 زیات ډالر یا له 600 زیات افغانۍ ترلاسه کړي. په کابل ښار کې یو شمیر تیل پلورونکي د بایو د لوړوالي له امله شکایت لري. دوی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یو لیتر پټرول قیمت ان اویا افغانۍ ته رسیدلی او یو لیتر ډیزل هم په 22 افغانۍ پلورل کیږي. د بادشاهي د تیلو ټانک مشر توریالی عزیزی ازادي راډیو ته وویل چې یو کیلو ګاز هم په 80 افغانۍ پلورل کیږي. ښاغلی عزیزی وایي چې د دې بایو د لوړوالي لامل د بانکونو د ستونزو او د پیسو نشتون دی. دای وایي چې په دې اړه څو ځلې له چارواکو سره خبرې کړي، خو هغوی له ژمنو سره سره د ستونزو تر وصل نه ده حل کړي. د کابل ښار د تیلو پلورونکو په خبره مخکې یو لیتر پټرول په 43 افغانۍ، ډیزل په 42 افغانۍ او ګاز هم په 42 افغانۍ و، خو اوس د بایو لوړې سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د تیلو پلورونکو او د سوداګرو د ستونزو د څېړلو په اړه خبره کوي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دې ستونزو د حل لپاره چټکې هڅې روانې دي. د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو بیا د افغانۍ پر وړاندې یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 1.5 پوله، یو یورو 1.4 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.20 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.20 افغانۍ او 1 پوله، زر هندۍ کلدارې 0.10 افغانۍ، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 25 پوله او زر پاکستانی کلدارې هم 501 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته غواګیست. په کابل کې د ناامنیو د وروستیو پیښو په دوام چې طالب چارواکو د اسلامي دولت ډله یا داعش د هغو مسؤوله بللې، یو شمیر ښاریان د دې ډلې د حملو د مخنیوي غوښتنه کوي. که څه هم په کابل کې د عیدګاه د لوی جومات مخې ته چاودنه چې مسؤلیت یې تر اوسه هم کومې ډلې نه دی اخیستی، خو طالب چارواکي وایي چې دا حمله داعش ډلې کړې ده، خلک زیات اندېښمن کړي دي. هغې ډلې چارواکي له دې پیښې وروسته افغان چارواکي وایي چې د امنیت لپاره په یوه طرحه باندې کار کوي. طالب چارواکي وایي د دې طرحې له عملي کېدو سره به د داعش ټغر په بشپړ ډول له افغانستانه ټول شي.
د کابل تیر ورځ چاودنې ورسته کې د داعش ډلې فعالیت د افغانانو اندېښنې راپورته کړې دي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد الله له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي طالبان باید داعش مخه ونیسي.
په دې ورسته کې په ننګرهار، کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د داعش ډلې لخوا تحرکات ډېر شوي دي. د بیل کې په ډول په ننګرهار کې د طالبانو ځینې ځواکونه په مرموز ډول باندې وژل کېږي. د کابل ښار د اوسیدونکو په توګه دغه موضوع ماته د اندېښنې وړ ده او په دې اړه باندې ټول هیوادوال اندېښنه لري.
د دې ښار بل اوسیدونکی مبین بیا وایي د طالبانو له راتګ سره تمه دا وه چې د دې چاودنو څخه به وژغورل شو، خو داسې ونه شوه.
موږ دې چاودنو اندېښمن کړي یو، چې طالبان راشي نو امنیت به په قرار شي او د دې چاودنو مخه به ونیول شي، نو دا کار ونه شو او موږ د طالبان نه دا غواړو چې د دې چاودنو مخه ونیسي.
خو د خلکو دې اندېښنو ته بیا طالبان په ځواب کې د داعش سره مقابلې لپاره د یوې نوې طرحې د جوړېدو خبره کوي. د طالبانو د رسنیو برخې وغړي بلال کریمي نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل د دې ډلې د لمنځه وړلو لپاره په یوې طرحې کار روان دی.
اسلامی امارت مجاهدینو د دې پر وړاندې باندې په ډېر منظم او دقیق ډول باندې د ټول هیواد په کچه باندې نظر ټولولو له منځه وړلو لپاره یوه دغه لري، یوه طرحه لري. انشاءالله په ډېر لنډ وخت کې به د دې دغه کوم تحرکات چې دي هغه هم نامرئي دي، کوم فزیکي شتون نه لري، نه کوم مشخص ځای په کنټرول کې نه لري، دا به په بشپړ ډول باندې له هیواد پټوهېږي.
ښاغلی کریمي وایي داعش اوس هم د افغانانو او طالبانو لپاره ګواښ نه دی او ډیر ژر به لمنه ټوله شي. طالبان داسې مهال د خبره کوي چې تیره ورځ د کابل ښار عیدګاه جومات مخې ته د خلکو په یوې ګڼې ګوڼې چاودنې لږ تر لږه دوه کسه ووژل او درې نورې ټپیان کړه. که څه هم تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، خو طالبان وایي ښایي د داعش ډلې ځینې کړۍ د دې برید تر شا لاس ولري. له دې چاودنې وروسته تېره شپه ناوخته د کابل ښار د 12 امنیتي حوزې اړوند خیرخانې په سیمه کې طالبانو د داعش ډلې د یو پټنځای د له منځه وړلو په موخه عملیات ترسره کړه. د طالبانو ویاند او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې وزاله له منځه وړې ده. تر دې وړاندې د طالبان یو بل ویاند بلال کریمي اسوشیټ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې طالب جنگیالیو په پروان کې د داعش پر یو پټنځای برید کړی چې د دې ډلې یو غړی وروژلی او څو نور یې نیولی دي. طالبان د اګست په 15 کابل ته ننوتل او په افغانستان واک ترلاسه کړ. پرونی حمله کابل کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته دوهمه خونړۍ حمله وه. خو د طالبانو په واکمنۍ کې بیا راکټونه هم توغول شول چې مرشوب لی درلوده او مسؤلیت اسلامي دولت نوم ډلې اخیستی و. د طالبانو د واکمنۍ په دوهمه اونۍ د اګست په 26 د کابل هوایي ډګر ته څیرمه هم خونړۍ چاودنې وشوې چې په ترڅ کې څه باندې 120 کسان ووژل شول او سلګونو نور ټپیان شول.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر 1700 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د ننګرهار ولایت له یو شخصي پوهنتون څخه 15 نجونې فارغ شوې، خو د نجونې د راتلونکي لپاره اندېښمنې دي ځکه طالبانو د ښځو پر فعالیتونو محدودیتونه لګولي. دوی له طالبانو غواړي چې نجونو ته د تعلیم او کار اجازه ورکړي تر څو د هیواد په آبادۍ او د خپلو کورنیو په اقتصاد کې د نارینهو په شان ونډه واخلي. له جلال آباده د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال راپور راکوي.
په جلال آباد کې د روخان خصوصي پوهنتون د مالیجوي طب، ستوماتولوژي، اقتصاد او سیاسي علومو په هنځیو څخه 15 ښځینه محصلینې فارغ شوې. دا فراغت غونډه چې د اکتوبر په 14 نیټه جوړه شوې وه، فارغ نجونو پکې له طالب چارواکو وغوښتل چې ښځینهو ته د زده کړو تر څنګ په دولتي ادارو کې د کار کولو اجازه ورکړل شي. د فارغ شوو نجونو له ډلې څخه سایری سلیم رسنیو ته وویل زده کړې د نجونو حق دی او اوسنی نظام د دوی ته د زده کړو په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي. نوموړي وړاندې وایي
اوسنی نظام پر اتو سره د خزینه پر زده کړو باندې ځینې قیدات لګېدلې دي، یا هغه ته د ښوونځیو په دوره کې دي، هغه ته د پوهنتونونو په دوره کې دي. د دې سره د خزینه د غزده کړې یو څه ځنډنې شوي. حکومتي او لوړ پوړي چارواکي یو څه وایي چې دوی دپاره به یو شرعي نظام جوړېږي، خو لیکه راشه په مکتبونو کې وګورو، هغوی ته ویل کېږي چې تاسو د شپږم ټولګي څخه خبره زده کړې نشي کولی. اکثریت په پوهنځیو کې د خزینه دپاره جلا صنفونه دي. د مکتب هغه شاګردان چې په دولسم یا اولسم یا لسم صنفونو کې دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي. واقعا دا د خزینه دپاره د اندېښنې وړ ده.
د مجدی په نوم یوې بلې فارغې شوې نجلۍ رسنیو سره په خبرو کې وویل، په تیرو شلو کلونو کې میرمنو ډېرې لاسته راوړنې لرلې دي. په کار ده چې اوسنی نظام دغه لاسته راوړنې خوندي او د لا پرمختګ لپاره ورته زمینه برابره کړي. نوموړي وایي، شل کاله ښځو کار کړی، باید چې د اسلام او قانون په چوکاټ کې ورته ځای ورکړل شي، دندې ورته ورکړل شي، ځکه چې د څو لسیزو جنگ په دوران کې تر بل هر چا ښځو زیات زجر لیدلی. ورورې، زوی او خاوندې وژل شوی، باید چې حقونه ورته ورکړل شي چې وکولی شي خپلې کورنۍ او ټولنې ته د خدمت جوګه شي. خزینه محصلینې وایي، نجونې د لوړو زده کړو هیله لري، خو کلتوري محدودیتونه، اقتصادي ستونزې او د خصوصي پوهنتونونو له لورې لوړ پیسي د زده کړو پر وړاندې خنډونه رامنځته کړي دي. خو د روخان خصوصي پوهنتون رئیس پاتی ګل شینوارې وایي، د هیواد د خصوصي پوهنتونونو استازي د خلکو وضعیت ته په کتو په داسې یوې طرحه کار کوي چې له مخې به یې غریبو نجونو ته هم د زده کړو زمینه برابره شي. نوموړی وایي،
په مجموع کې د افغانستان خصوصي پوهنتونونه په دې هڅه کې دي چې په داسې یو جامع طرحه باندې کار وکړي چې د لوړو زده کړو وزارت سره په همغږۍ باندې، چې موږ د افغانستان د اقتصادي وضعیت ته په کتو سره هم د فعلي محصلینو لپاره هم د راتلونکي چنوي محصلین موږ جذبو، داسې یو فیس وټاکو چې د دوی د اقتصاد مطابق فیسونه وي. پوهنتونونه په همدې هفته کې د دولتي کانکور د 6000 هغه محصلین چې یا بې پیدا شوي دي یا واجد شرایط دي، په دې کې یو شمېر وړیا دي، یو تعداد 50% په مختلفو کټګوریو باندې محصلین ویشل شوي دي چې خصوصي پوهنتونونه به دغه 6000 محصلین په ټول هیواد مختلفو پوهنتونونو کې جذبوي.
دغو فارغو نجونو د ښځو د حقونو او د نجونو د تعلیم د اعادې غوښتنې پر داسې مهال کولی شي. کابو دوه اونۍ وړاندې د پوهنې وزارت چارواکو د هلکانو ښوونځي پرانستل، خو د نجونو لپاره یوازې تر شپږم ټولګي پورې ښوونځي پرانستل شوي او له هغې پورته ټولګي لا هم نه دي پرانستل شوي. طالب ویاندویانو په بیا بیا ویلي چې په شرعي چوکاټ کې په داسې یو طرزالعمل کار روان دی چې له مخې به نجونې وکولی شي چې په ښوونځیو او پوهنتونونو کې زده کړې وکړي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د ازادي رادیو د نننۍ غرمنۍ خبري مجلې په ورستیو شیبو کې یو ستاسو لا پیغامونو
فاطمه د کندهار ولایت څخه موږ د تیر حکومت فلوس د کندهار ولایت ته کابل بانک په ټول عمر د یوې میاشتې معاش را څخه ګرځولې وو. د دابل میاشتې معاش به هم شل ورځې بعد راکوي. هغه د یوې میاشتې معاش چې به دې موږ ته سل په اډوانس کې ګرځولې وو، هغه د یوې میاشتې معاش چې باید موږ ته کابل بانک راکړي، موږ د ډېری مجبوري سره لاس او ګریوانې بچان په کور کې ورو ډوډۍ نه لري. سهار باندې مو یو خدای خبر دی. نو د ازادي راډیو څخه هم د همکاري غواړو چې د زموږ ږغ یا د طالبانو یا د کابل بانک پورې ورسوي. نو د هغه یوې میاشتې معاش چې به د دې سره اډوانس پروت و، هغه اډوانس معاش خو دوس نشته راکړي، هغه خو زموږ پر کابل بانک باندې حق دی. او دا نور ماشینه مو هم د طالبانو څخه غوښتنه ده چې موږ هم د هغه وطن بچیانې د هغې خاورې خدمت مو کوي او کورو بچیان را پسې وه. وسلام.
آزادی ریډیو ته دا پیغام پیګرم چې اخر کې د زمونږ د غریبانو وسال کیږي. اخر دا درې لکه مخلوق چې اوسګار کې نسل دی کې دا څه خلک مو چې یو کس د کور ګټي والا او دولس ډیر لکه څه خوراکیان او هغه مو څور کې نسل یقینو کې چې د وډونو اریان د کراین اریان د سرکارین اریان اوس ما په خپل ځاني چې رنه زشته ته کال عمر لرم او دلته کار کوم، کله ملاویږي هغه کله نه ملاویږي. 300 روپۍ ورځ کوي او چې کله کار کم نو ما هم داسې وشړي او هغه ورځې مې چې اوړه راوړل نو دوه چرګې مې خرڅې کړې 800 روپۍ وکړلې او 1500 روپۍ قرضه را باندې وختله او هغه بیا چې دویم باره لاړم نو اوړه مې راله رانه کړل بېګا مې یو من وریجې په 200 روپۍ مې کور ته یوړل چې هغه به ماشومانو خوړلي زمونږ به آخر داسې کېږي د ازادۍ ریډیو نه مې دا هیله ده چې دې لوړپوړو چارواکو ته دا خبر ورسوي او تاسو ته مې دا خواست دې لوړپوړو چارواکو ته چې دا زمونږ سه غم وخوري. السلام علیکم.
ستاسې پیغام ستاسې نظر
زموږ راغله ازادي رادیو اوري قدر منوریدونکو را سره اوسې د خبرونه په دوهمنی مای کې د 15 دقیقې اونیس بحث لرو.